نه ویل کیږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې د ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه را وروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري قالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا یې وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یازي یو وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلی پاره کاغم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصر ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا یې وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په ناست، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګڼنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي، اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده، چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه نوی اصطلاحات نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې کچیرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعري شاعري ده او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري او د حساب وړ کسان پکې شته داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش درانه او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل څپې څپې ځي آینده او ځنګل لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ ورسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړې په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده بل شعر لرو سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده
خوانی هلی پزړه کې پیدا کیږي هغه ورکه مرغې غره کې پیدا کیږي چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم دا او به کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي کباور وکړو په دې تن کو ګلونو کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې غټوري دي کنه دي. میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې و. ل دوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کره کتنه د غونډې یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپله د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي. دی بهیر ته د دې خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې لا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپله کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم راپرسېره شي. خو په خپله مې بیر کړل دا ځان ارباله ډیره قوي کار کتنه په وسوا او په خپل می ان ډیر څه تریز د کلسي په نور کیسو کې مې وکوله شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کولی شئ چې ماته وایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کار کتنه غټوره و؟
شخصا ماته د لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کار کتنه ډیره ځکه چې د لنډ کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې غار خونه چې زه نو مرته متوجه دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې تاړین دي کریکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمه باید څه ډول وو چې دا هغه هر څه چې زه نن په خپل کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوې ده. دا یوازې د دې کار کتنې برکت وو او د ما سره سره دې زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کارکتنه نه تنهاسي و کارکتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه وخت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد با تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سیو دی بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونی یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي او دا کار کتل ناسې دوی مثلا یو کاسته کولې ګو یو نظر به پور کړی. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړی، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خیزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي هم داسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صرف کې به وازی د کتابي نظر راوخستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سيتي په دې حقیقت کار کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل د هغې موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دیږي، زمونږ معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او په هغه باندې باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کریکټر نه څه خوښ ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي کوي نه لوبي، نو دا هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. دې بهیر یو ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په جنو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وانډه اخیستې ده، لږه یوازې دا اخس کړای وو چې نقد یوازې د منفي اړخونو د برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید مخته کړو. اما په د خوځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لري چې په منفي اړخونه راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د خوځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي چې خپل پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري، کرکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دی واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه موږ ته ښیي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړي، ډیره قوي کره کتنه ده، او واقعیا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دا کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و. لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هیڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې دي عقدې له مخې، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي، هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي، هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالي په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعیا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي، واقعیا د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخه مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کیږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هر د یو اثر په هر اړخ پوه شي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي.
لکسل کوال میمونې کامران څخه مننه پدې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا وی لري.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري.
د ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کوي. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چېرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوان لیکوال شکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها له کتاب نه مې هغه څه زده کړل چې کورنۍ مې نو راته خودلې، او ځینې وختونه به مې په خپلو خبرو کې د سینوها مثال ورکو. یوه ورځ په بام کې ناست وم، د سینوها ناول وروستۍ برخه مې ولوسته. ماښام و، هوا ورو په ورو تیاره کېده. د ناول وروستۍ جملې مې په سختۍ ولوستې. د سینوها کتاب مې بند کړ. دلته هم د تپس په څیر ښایسته شمال و. که څه هم مور مې د بام نه له سیل کولو منع کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لرې باد به کله کله د ونو ښاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود، زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطری خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم. یي بعضی وخت ډېر تنها اوسم، بعضی وخت ډېر دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریک کړم. نه پوهېږم، کم غواړم خپل له ما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکي؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات، بعضی وخت زه په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان، مخامخ غلغلونه، دی چې ګورم کله چې څه زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم، بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورونه ما، کله چې هغه د افغانستان حالات هم بخي هغه منظرې غوډي دي. مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه واړه بعضي چیټ بعضي نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته سي دا حالات دي چې موږ لیکل کوم.
او انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فزنتا سویل سي له سترګو کار اخلي په سترګو کې څه غرو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مزرت راتلشي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي. مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه څه شی هم په تاسو خاطره لیکلي؟
دا څه شی هم خوخی چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې. ډېر زیات مې خوخیږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه سی او څه اورو یا یو شامه حصه سی او څه بوی کوو له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده. څرنګه یعنی فکر دی نه کوو دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سې مې واورېدله ایغه بار باندې خاطره ولیکله. فرزند ترور کور ته ولاړم دی غوی په کور کې دا رنګ بوی تو بیا مې دغه خاطره را پزړه شو. فکر نه کوي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډیر زیات خیزه کې چې کله چې ته په دې باندې خاطرې کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطرې لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطرې لیکم. نو مثال په توګه ما سینوها په هغه سینوها خاطره مې لیکله کې مې هم یادونه کړې ده چې دته هم د سپېڅلې نری باد وو. یعنی بعضي وخت چې کله زه باد یا بعضي وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راول یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډیر زیات خپل کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهم دی. کله چې احساس ولري بیا ډیر خاطره لیکلی شي نو دا ډیر زیات خي. او زه زیاتره وخت خپل خاطرې هم د سړي کوم یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډیر خاطره لیکلی شم هغه وخت کې.
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیا رنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کلرام بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل رنا میں د سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل زوانے اور ایک بل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل